په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د آزادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې تر 9 بجو دوام کوي. تر یو ساعت په کومه خبری برخه کې ځینې راپورونه خبرو او ری چې جمهوریت ریاست وایي چې نن یکشنبه به په سلګونو طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل په نیت خوشی کړي. نن یکشنبه د چونګاښ سرطان 15 د جولای 15. د بهرنیو چارو وزارت او افغان پوست په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په کابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت ترمنځ د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت د قونسلي د څنګ مشر عبدالملک قریشي د شنبې په ورځ د دې تفاهم د لاسلیک پر مهال وویل:
من بعد تمامي
تر دې وروسته د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټول تصدیق او ارزول شوی اسناد افغان پوست سپارل کیږي. په لومړنی پړاو یعنی لومړنی شپږ میاشتو کې دا اسناد د کابل او اتو ولایتونو 15 پوستخانو ته چې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګي پکې شته رسول کیږي.
د شغلی قریشی په خبره تر شپږ میاشتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت اړوند اسناد د پروسس او تصدیق لپاره له ولایتونو څخه مرکز ته هم د افغان پوست لارې لیږل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دوه کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. شغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسولان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
د غزنی ښار په غزنی سیمه کې روان دي دوه تنه پولیس نامعلومو وسلوالو لورې د هغې په مټه باندې مشتل شوي دي.
د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښې په تړاو یو کس نیول شوی او پلټنې ورڅخه روان دي. د راپورونو له مخې د دې ډول وژنو لړۍ له کلونو راهیسې په غزنی کې روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکو، حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې ډېری افغان سرتیري د خپل غفلت په نتیجه کې وژل کیږي. د دې په خبره دغه سرتیري د سیمې له خلکو سره د خبرو کولو او یا د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو پر مهال د وسلولو لخوا په نشه کیږي. د بل خبر لمخې د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د مقر ولسوالۍ په قلعه سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د 24 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 15,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون شنبه خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جیوی هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تاس خبری اجانس ته وویل: موږ دا ډول خبرې نه مخکې کړي او نه یې اوس لرو. د ریابکوف دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان تیر جمعه آر بی سی تلویزیون ته ویلی و چې واشنگتن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د جی و لنور غوړي هوادونو سره په خبرو بوخت چې آیا په دې ډلې کې د روسیې لپاره یو مناسب رول ستا کڅنګ په دې ډلې کې د روسیې د بیرته راوستلو مسله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په میمیاش کې هغه وخت مطرح کړ چې دا غونډه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د سپتمبر میاشتې ته وځنډول شو. ولسمشر ټرمپ هغه وخت ویلی و چې د غواړي د استرالیا، روسیې، جنوبي کوریا او هند په ګډولو سره د دې غونډې د بلون کولیست وغځوي، خو د کاناډا او فرانسې په ګډون ځینې هیوادونو پر دې نظر انتقاد وکړ. روسیه پخوا د دې ډلې غړې وه، خو په 2014 میلادي کال کې د کریمیا له الحاق وروسته د جیوه هیوادونو له ډلې وایستل سوه. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په شو وضعیت کې وو. ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیو پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
د خپل ستر هیواد ټول وګړو ته د جولای څلورمه د خوښۍ هیله کوم. دا یو خاص ورځ ده چې ډیر مسایل او تر ټولو ډیره ازادي لمنځو. موږ یو هیواد لرو چې واقعا بیرته راګرځي. څلور میاشتې د مخه مو په ټولو برخو کې ریکارډ درلود. موږ د بیکاری تر ټولو ټیټه، د کاري بوختیا او تر ټولو خاصت او د اسهامو تر ټولو ښه بازار مو درلود. د تاریخ په اوږدو کې تر بل هر هیواد خو.
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینه د چین وحشتناک وبا امریکا په نشه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پورې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2 میلیونه او 900 زرو ته ورسېدې، او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 102,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,226,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي. د اتریش محلي رسنۍ وایي چې له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناهغوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورب شارګوټي په یو لوی شاپینګ مال کې سوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل سو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکي پر سر وشتل سوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړی ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتر لري یو مشکوک کس نیول سوی دی. د اتریش پولیس دا قضیه څیړي او هڅه کوي چې د قتل انګیزه ځان ته معلومه کړي.
تاسو زه دې رادیو ته واجیست.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهوریت ساتوي د سولې خبرو د پایل په نیت نن یک شنبه په شاوخوا کې 400 طالبانیان خوشي کوي.
مطلبش برای این بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبان امریکا وارد مذاکرات مستقیم شود.
افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او د بین الافغاني مذاکرو د پایل پر امکاناتو له یو تحلیلګر سره مرکه خبرو.
مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کیږي او تر څنګه بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
په خوست کې د تازه میوه سوداګر شکایتونه لري چې په غلام خان بندر کې د مالونو کنټرول په ځنډ تر سره کیږي.
ایمون تجاری غار کړ یو غړی چې ودیږي دا عام چې دی دا کې به کار بیٹ کې دی د بیا وورو خو لیک چې لګ زره ودیږي دا المار نه هیڅ وځي مونږ ته غړی رورس کې ډایرکټ پر توبې چې بی کړه کنه دې کړه.
په دې خبرونه کې په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟ د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په یو نوي اقدام کې د نورو طالبانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د ارګ چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې نن یک شنبه به شاوخوا 400 طالبانیان له زندانه خوشی شي. له دې سره د حکومت لخوا د خوشی سو طالبانیانو شمیر تر 4.5 زرو واوښت. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پایل لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو ترسره کړي دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15مه 400 نور طالب بندیان له زندانه خوشې کړي.
د وی
د اکشن بپرز څلور سو نور کسان یعنی طالبان له بنده خوشی کیږي. دا اقدامات ټول د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه ورسته طالبان د سولې مخامخ خبرو تراسي شغلی سي د قضيه تکړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بنديانو د خوشي کېدو لړۍ په اړه خپل ورستۍ دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه د شمیر طالبان خوشي کړي نو د حکومت لخوا د خوشي سوي طالب بنديانو شمیر به شاوخوا 4.5 زره ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زرتنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بنديان دي خوشي کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه تر 1500 زیات افغان ځواکونه خوشي کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشی کړی دی، دغه ډلې د ټولو هغو 500 بندیان پر خوشی کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسلوال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه را خوشی کړي، د ازادي رادیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځوابونه وایي. سوهل شاهین تر دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 15000 بندیان د حکومت لخوا خوشی سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پایل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پایل دقیق نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی د راهیله شي چې د خبرې د رواني جولای میاشتې په اوږدو کې پایل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استاذو سره کتلي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز له افغان چارواکو سره هم د خبرو پر مهال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل دو ټینګار کړی دی. د غرض د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري پراتلونکو نه کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې شي.
ومردل چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په نوې اقدام کې د نورو طالبانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. بلخو امریکایي رسنوي راپور ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د امریکا د ولسمشري انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 4000 عسکرو د پاتې کولو هوډ لري. مخکې له دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د عسکرو د ایستلو په اړه مسله ټینګار کړي. په دې اړه سفیر ولستنګزی د ناتو له پخواني سلاکار د مسایل شنونکي محمد شفیق همدم سره مرکه کړي. له هغه څخه لومړی د عسکرو د ایستلو او یا پاتې کېدو په اړه
سره لري چې خاغلی ټرمپ د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون مخالف و د ډېر پخوان څخه مخکې دینه چې ولسمشر شي، خو د څه وخت راهیسې د دوی هم دغه مفکوره تغییر کړی. زه فکر کوم چې پخوا هم دوی داسې نه ویلی چې کاملا ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د انتخابات تر پایله پورې ووځي یا به افغانستان ترکوي. زه داسې کوم خاص تغییر په دې تصمیم کې نه ګورم. البته هغه شرایط یا هغه توافق چې د طالبان او د امریکې ترمنځ شوی و د دغې پرون او بل پرون رئیسې باید د امریکایي ځواکونو د وتل لړۍ پیل شي، ځکه چې همدغه جولای میاشتې شروع وه. نو مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کیږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
امریکایي ځواکونه د وټلو په اړه باندې هر ډول تصمیم ممکن حساس تمام شي، ځکه چې طالبان ټینګار کوي چې باید ټول پوځیان ووځي او په دې مورد باندې هر تصمیم ممکن غبرګونونه ولري. او دا آیا د سولې پروسه نشي ځنډولی دغه سي مسایل که څنګه؟
نه، فکر نه کوم، ځکه چې موږ تاسو ویږي چې د توافقنامې هغه عام متن تر څنګ ځینې نور انکسونه یا زمینی هم شته چې هغه له خلکو ته نه ده ښکار شوی چې په هغه کې کېدای شي داسې توافقنامه او داسې یو توافق نظر هم موجود وي چې امریکایان به حتی وروسته د سولې نه هم په افغانستان کې شتون ولري. دا په دې خاطر چې امریکایان په افغانستان کې د محل لپاره سرمایه گذاري کړی، افغانستان جیوپولیټکس موقعیت ورته ډېر اهمیت لري او تر څنګ افغانستان هم امریکا ته ضرورت لري. او بله خبره باید موږ تاسو له هیره ونه باسو چې د طالبانو د ژمنو د نظارت لپاره بدون له شخص چې د امریکا استخباراتي او حتی نوې ډیپلوماټیک حضور ته افغانستان کې په اوږدمهال کې حتی اوس د سولې نه هم
ضرورت شته چې هغه کېدای شي چې په دغه زمینه کې هم ذکر وي. نو زه فکر کوم چې په دې موضوع کې کچېری امریکایي ځواکونه سو بیسونه چې طالبان ورته ویلي چې تر مذاکرات پورې یا بین افغاني مذاکرات نه وروسته دغه مرکزونه وتړي، کېدای شي هغه پروسه دې شروع وي او تر هغه وخته پورې دغه مرکزونه دی وتړل شي، ځواکونه دی شمیره راټیټ شي. خو طالبان به هم دغه توقع نه لري چې ګنې په درې څلور نور میاشتې کې به امریکایان کاملا افغانستان ترک کړي. اوی ته هم دا خبره د منلو وړ ده. فکر کوم
تازه ویل شوې دي خغلی خلیلزاد په ټویټ کې کړی دي چې بین الافغاني خبرې ژر پیل نشي او په دې ارتباط ژر ګامونه وانخستل شي، نو د دې خبر چې سپویلرز هغه مخرب عناصر به یا اشخاص به استفاده وکړي له دغه وخته او ممکن ضرر ورسوي. دغه مخرب کسان څوک دي د اوسنی دا ورکه ځکه چې ټولو ژمنه کړې ده چې د سولې پروسه کې به مرسته کوي؟
لبد منخه مخرب کړی ټولو خواو کېشته. مخرب کړی د افغانستان حکومت کې تر ټولو زیات ده. د افغانستان مشرتابه تر ډیره کچه پورې په سوله کې لا تر اوسه پورې خپل خیر نه ګوري. طالبان په اړه کې هم ډیر مخرب کړی شته چې هغوی هم سوله نه غواړي، د افغانستان حکومت سره روغبړ نه غواړي. او له بده مرغه په سیمه کې زموږ ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران او حتی روسیا، لکه موږ تاسې چې اوس اورو دا خبرې چې روسیا طالبان ته پیسې ورکوي، وسلې ورکې چې د امریکایانو په مقابل کې وجنګېږي. نو دغه مخرب کړی د کوېشن چې وایم چې هم د نن په حکومت کې، د نن په طالبانو کې، سیمه ییز هیوادونه، ګاونډي هیوادونه او حتی په امریکا کې هم داسې کسان داسې لابیستان شته چې دغه جنگ دوی لپاره په ګټه ده، وسلې خرڅوي، لوی لوی قراردادونه اخلي. نو دوی نه غواړي چې دغه سوله دې زر تر زره ترسره شي. خاخلي خلیلزاد اندېښنه په دې لر کې زه فکر کوم چې کاملا په ځای ده.
د ناتو په خوانې سلاکار او د مسایلو شینونکې محمد شفیق همدم وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د قانون او پټرولیم وزارت د قانون او صنایعو د شفافیت لنډول سازمان څخه د خپل ځندول سیبي غړي توپ د بیا تر لاسه کولو غوښتنه وکړه. خاطر پر دې راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د ای ای ټی ای یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه په دغه سازمان کې د خپل ځندول شوی غړیتوب د بیا ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د شنبې پورز په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال وویل افغانستان د قانون د کندنې، اواید او کنټرول په برخه کې وس مشخصه تګلارې لري.
د افغانستان دولت ژمن دی چې د یاد نوښت د سازمان معیارونو په جدي ډول عملی کړي. همدارنګه د افغانستان د غړیتوب تاریخ پای ته رسولو لپاره لازمی ده چې ټولو هغه قانوني ستونزو ته چې د سرعت او پرمختګ مخه نیسي د پای ټکی کېښودل شي، ترڅو د پروسو په تطبیق کې لازم تعارف او شفافیت رامنځته شي، ترڅو د یاد نوښت په سازمان کې د افغانستان غړیتوب بیرته ترلاسه کړو او د قانونو په سکتور کې واضح حرکت، سرعت او شفافیت تامین کړو.
د خاغلی چخانسوري په خبره افغان حکومت د قانون او صنایعو په برخه کې شفافیت ته ژمن دی. ای ای ټی ای یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په دې دلیل خپل غړیتوب په افغانستان کې ځندولې چې د یاد هیواد د قانون او صنایعو په سکتور کې د اوایدو په تړاو د شفافیت نشټون، د قانون او قانوني او غیر قانوني کیندونو په تړاو د واضح تګلارې نشټون او د یاد سازمان له شرایط سره نه همغږي موجوده ده. وست افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای دي سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره پورتنی ټول شرایط برابر شوي او هله مندیش چې د جنیوا کانفرنس څخه وړاندې د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې لزند څخه ووزی. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې د دې سازمان د بیا غړیتوب سره د افغانستان د قانون او صنایعو برخه ته د شفافیت او څار په برخه کې یو نړیوال باور ور په برخه کیږي. اوس پوښتنه ده چې آیا د قانونو سکتور پر اختیار سره هم د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان مشر اکرام افضلی په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان حکومت یو ځل بیا چې یو نړیوال کانفرنس چې د جنیوا کانفرنس سره نږدې شوی غواړي چې په ځینو برخو کې نړیوالو ته پرمختګونه وخی، مونږه متاسفانه چې د افغانستان د حکومت کړنې په داسې نه ګورو چې د اطمینان وړ وي، ځکه چې ځینې اقدامات ترسره شول اما هغه مر کارونه چې باید د قانون او د مدیریت په برخه کې دغه سیستم تر اوسه نه دی رامنځته شوی.
افغانستان په داسې حال کې د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه د بیا غړیتوب غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې لا هم قانونه په یو شمیر ولایتونو کې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د ګلوبل ویتنس نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې وسلوال ډلې په کلنی ډول د قانونو د غیر قانوني کیندونو څخه شاوخوا 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي. همداراز تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا په امنیتي ناسته کې ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د قانونو د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي او د قانونو د خوندي ساتلو په برخه کې د جدي تدابیرو امر وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي جمهوري غوښتونکي جیم بانکس پر نیویارک ټایمز رسپانه تور پوری کړی دی چې د دې راپور له خبرېدو سره چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، د امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز د جون پشپشبشتمه دا راپور خپور کړ. بیا وروسته یو شمېر نورو چاپي خبرونو پر دې موضوع راپورونه ورکړل. د کانګرس غړي جیم بانکس د جمعې په ورځ وویل چې د نیویارک ټایمز راپور داسې جوړ شوی دی چې دا ښکاره کړي چې ولسمشر ټرمپ په یو ډول پر دې انعامونو سترګې پټې کړې دي. ښاغلي بانکس فاکس نیوز ته وویل حقیقت دا دی چې دا استخباراتي معلومات یو چا نیویارک ټایمز ته افشا کړي دي او هغوی هم خبره کړي دي. اوس موږ له حقیقت هیڅ خبر نه یو چې څوک مسؤول وګڼو. بانکس په استازو جرګې کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی. د زیاتوي چې دا به نور هم بدوي که چېرته دغه اطلاعات چې د استخباراتو غړیو خپل مشر ته رسولي دي وروسته غلط ثابت شي. واشنگتن ټایمز بیا د ډیموکرات راجا کرشنا مورتي خبرې راخیستې دي چې د ښاغلي بانکس له خبرو سره هم نظر نه دی. دی وایي کله استخباراتي معلومات ډیر کره وي، کله ډیر نه وي او مخالفت ورسره کیږي، بیا په دې برخه کې مشر پریکړه کوي. د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین ویلي وو که چېرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، واشنگتن به سخت ځواب ورکړي. ورته ژمنه د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی وکړه او ویل که دا خبره ثابته شوه چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي نو جدي ځواب به ورکړي. روسانو او طالبانو دا راپور رد کړی دی. وی بلی چاپی خبرونه میل آنلاین یو بل موضوع را خسته ده. دا خبرونه لیکي د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر اس له نړیوالو د لسکونو میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا مؤسسه په نړۍ کې یو له لویو غیر دولتي مؤسسو څخه ده چې له بې ځایه شوي او کډوالو سره مرستې کوي. میل آنلاین لیکي چې ډی آر اس مؤسسې په روسیو کې د نړۍ په 30 هیوادو کې دا 20 میلیونه بې ځایه شویو کسانو لپاره د کووېډ 19 ناروغۍ په خاطر د شپېته میلیونه ډالرو مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د دې مؤسسې سفیره 23 کلنه افغانه نادیا ندیم ده. نادیا ندیم وایي لس کلنه به چې له خپلو څلورو خویندو او مور سره د شپې مهال له افغانستانه په لارۍ کې وروسته تر دې ووته چې پلار یې جنرال و او طالبان وواژه. دوی بیا ډنمارک ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته. نادیا ندیم د فوټبال مشهوره لوبغاړې ده. د اروپا په څو کلبونو کې د حرفه‌ای فوټبال لوبغاړې په صفت لوبېدلې ده. اوس د فرانسې له مشهور فوټبال کلب پاریس سن جرمن سره لوبه کوي. په ورته وخت کې په ډنمارک کې د طب پوهنځی لولي چې یو سمستر یې پاتې دی. میل آنلاین لیکي نادیا غواړي چې د خپل ژوند تجربې له هغو نورو کډوالو سره شریک کړي چې له جګړه ځپلې سیمو اروپا ته راغلي دي او په دې ډول له هغوی سره مرستې وکړي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. ټاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو څو پیښو په اړه پارلمان ته معلومات ورکړي. د جولای پر دویمه هغه ودانی چې په نتنس کې د ایرانیمو د بډاینې دستګاه په کې ځای پر ځای سوی په یوه چاودنه یا اور لګیدنې کې ویجاړ سوه. د ایران استخباراتي ادارې په دې اړه پلټنې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین په اټومي تاسیساتو کې د وروستۍ پیښې په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د یو غړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 4 وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحي نن یک شنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستۍ پیښې په اړه ځواب ووایي. د شغل رضازاده په خبره کې د ایران د استخباراتي دارو هڅه دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاری او په نتیجه کې سوي دي نو ارتیا به وی چې پاړې لازمي پریکړې وسی. د جولای پر دوهم سهار مهال په ناتانس کې هغه ودانی چې پکښې د یورانیم د بډاینې دستګاه ځای پر ځای شوی و، د هغه څه په نتیجه کې ویجاړه شوی چې ګمان کېږي چاودنه یا اور لګېدنه به وي. دغې پېښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې ښایي کوم تخریبي عمل ترسره شوی و، ځکه ایراني چارواکو تر اوسه د دې پېښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفورد په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي، هره پېښه کېدای سي د یوې کورنۍ کړۍ د فعالیت نتیجه وي چې ښایي له بهر ملاتړ او یا پرته له ملاتړه کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړي یو پلاوی د ناتانز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پېښې علت مشخص شوی، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یو مناسب وخت کې خپره شي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویاند کیوان خسروی د جولای پر درېیم وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پېښې د علت په اړه بېلابېلې فرضیې وړاندې کړي دي. د ناتانز پېښه یو اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یوه زیرمتون کې چاودنه شوې ده. څه باندې یوه لسیزه د مخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودیدونکې ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره شوې دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې. د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي د ناتانز اټومي تاسیساتو څارنه کوي، ځکه تهران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو په دې اړه په 2015 کال کې یو اټومي تړون لاسلیک کړی. واشنگټن په 2018 کال کې له دې تړون ووت.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست شهر د تازه میوو او ترکاریو ځینې کاروباریان انتقاد لري چې په غلام خان بندر کې ځینې حکومتي ادارې او مامورین د دوی د کاروبار په وړاندې ستونزې جوړوي. دوی وایي د کرنې ریاست مامورین د دې پر ځای چې لاس په لاس د توکو کیفیت او څرنګوالی چک کړي، د ترکاریو او تازه میوو موټر په ساعتونو ساعتونو لمر ته دروي چې د پام وړ برخه یې خرابیږي. نجیب الله الوخیل پر دې ستونزې راپور جوړ کړی دی.
سرالیدی چې د غلام خان بندر د لارې بیا زری خلاصې دوته د خوست خلک کاروباریان او سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره د توکو په بیو کې سرګان کموالی راغلی، خو بل لوري ته د تازه میوو او ترکاریو کاروباریان وایي چې یو شمیر حکومتي ادارې او مامورین دوی ته په لوی لاس ستونزې جوړوي. دوی زیاتوي د کرنې ریاست مامورین او مسؤلین له دوی څخه د تازه میوه او ترکاری د کیفیت او مدرک اسناد غواړي، خو دوی تر دې قبل چې غلام خان لاره رسمي ترانزیتي نه ده په پاکستان کې دا ډول اسناد نه ورکول کیږي. د خان بادشاه په نوم د ترکاری او میوه یو کاروباری آزادې راډیو ته ویل
په دغه لار نه مونږ ته سره به پرشن نه روکي پاکستان چې دغه لار ترانزیت نه ده، اوس په دا کې موږ دلته د پرچه غواړي ستوند په زارات کې دوره نه بجې دا گاډر وړي تر مستان دو بجې پرې لوړي وره پتنج مو تو څه خپل مول وګره ورجښه د مو پلې وګره د مول دغه خراب ده سره پرچه مانی.
د عبد الله پرم د ترکرو یو بل کاروباری هم وای د کرن ریاست دوی ته حسپل می کوي افغان حکومت وګری ک خوي اجازه دی ورکی کنه په هیڅ قانون کې څوک ترکرې او میوې سره مرته نه پریږدي.
اوس مټر وچ په شګو درې وسه ځي چې زرات ولا اوس د پلمو ته کی چې اسناد نه لري موږ قانون نیم خپل مو د ته چې کوا کنه تو ډاکټر یې ډاکټرون ته کنه مول چې کوا چې خروبي شړای یې ختمه وا نو مو دغه سبزی ګړې خو بیخي په یو قانون کې نه درېږي کوم ملک ویلور دی ایمون تجاری غار کړه یو ګړې چې ودیږي دا عام چې دی دا کې بیا کار بیٹ کې دی د بیا وورو خولې چې لګ زره ودیږي دا المار نه بیخي سوازي مون ته چې ګړې ورسې ډېرې پرتوبې چې بی کړه یې کنه دې کړه ګاډي بینه یو کړه او ته خشول وسی فقط ته بخال چې بی کړه دې سی.
د کرنې ریاست مسؤلین بیا د تازه میوه او ترکاریو د کاروباریانو یاد نیو کې پر ځای نه بولی. د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
موږ شنو شو کولای چې یو تجارت ورته چې خپل اموال راوړه چې هیڅ نه مدرک معلوم نه سند معلوم نه چې دا کوم مرجی نه راځي او اموال صحیح دي که غیر صحیح او بل تجارت ورته چې تا لپاره قانون داسې ده نه سپینه مافیا شته نه توره مافیا شته د تجارانو دوه درې نفر خبرې دي
بلوری ته د خوست د سوداګرۍ او صنایع خونو رئیس نواب میرزای د کرنې رئیس دا سرګندونی ناسه میګنی او وایي چې یاد ریاست په غلام خان بندر کې د توکو د کیفیت د معلومولو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي تیار کړي.
مال مې در سره ورسره پکیټ سره
تی پچی شمای نکوی سا دیو میز او چوکای نا یو ممر نبل چه لره دا سوالی دنامو که چکون که بدا ما چوڑان دکوی چه دای تا تا سرٹیپیکیت راوی و چه مونگ دالا را رخلاس اگر که متونه تیر شو غلام خان تلار شه چه هلتا میوی خاشوی هلتا کرد دادی آقا نفر چه کن نفر دیا پیسی دنه غاری دلتا مونگ که مطروانان را برکری دی شلو را دلتا پرته دی دای کانون تدبی که پتش بیستر پتش راست
یاد دیوی دی جون پت بویشتما دی ترخم او چمن لار پخوا که دی خوز پر غلام خان بندر هم دوار لورو تا دی سوداگری زو توکو پزانگری دول دی موسمی تار کاری و میو دی لیک پموخه دی گارو تک را تک پیل شو یاد لاری دی چمودی لپاره دی کرونا وایرس دی اوبال قبله تلل شیوی
تا سیازادی راژیو تواجی است پا خبرونی که نور مسائل هم تیرو خوز دی مهم و خبرونو دی لندیز دی خبریدو وارده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا درمنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک پرون لاسلیک کړ. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پرون یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په غزنی کې پرون د یوې وسلوالې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. بلخوا تیر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. ډبلیو ایچ او پرون راپور ورکړ چې په همدې ورځ د څلورویشت ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جوي هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. د روسیې غړیتوب په دې ډله کې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا تر الحاق وروسته ځنډول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل چې څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په ښه وضعیت کې وه. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري تفصیلی زموږ پر ویب سایت ولولې azadiradio.com. د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې ډیری افغان سرتیري د خپل بیغوري لکبل وجل کیږي. د دې په خبره چې دوی زیات سرتیري لیدلی چې خلکو سره په خبرو بوختوي یا هم په موبایلونو کې بوختوي چې وسلول ور باندې حمله کوي. د غزنی چرواکي هم نه چې ډیری پیښې لدې کبل رامنځته کیږي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
دا غزنی اوسیدونکی نصر الله د همداسې یوې پیښې شاهد دی. دی وایي پولیسو ته یې کتل چې وسلوالو په بېږغه توپانچې وویستل.
عسکرو باندې برید وسو چې په یو له خلکو سره په خبرو وویستی او یو په دوکان کې په موبایل اخته اوسې وویست.
دا تېرې یکشنبې په ورځ د غزنی ښار د دوهمې امنیتي حوزې د مربوطاتو په خواجالي سړک وسلوالو په یو ځای دوه پولیس سرتیري وویشتل. د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی ذکرالله رسولي وایي پولیس په موبایلونو کې سندرې اوری او یا هم پر موبایلونو بخت وچی و وجل سی
ډیری ترورونه سی کیږي او پولیس وزل کیږي بې غور دي. ځان په مثلا فیسبوک کې مصروفي یا نور موضوعات کې مصروفي ډیر په امنیتی وضعیت په فکر کې نه ګرځي او ډیری پولیس دې مسلکی نه دی په غزنی کې.
دا غزنی اوسیدونکي وایي ډیری وخت افغان سرتیری په دغه ولایت کې د خپلو بېغوریو له امله وژل کیږي. دا غزنی محلي اداره هم دغه خبره مني. د والي ویان وحیدالله جمعزاده وایي د پولیسو نه مسلکیتوب بېغوري او پر موبایلونو کې د هغې بوختیا هغه لاملونه دي چې له امله یې ورته ډیری مرګ ژوبله اوړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو قومندان غزنی ته سفر کړی. له محلي او نظامي چارواکو سره یې د دغه ستونزې په اړه خبرې کړې دي.
دغه اوسنی قومندان صاحب چې د ځانګړو ځواکونو قومندان ده دغه هم تېر ورځ د غزنی ولایت له محلي چارواکو سره په همدې اړوند باندې خبرې درلودې. د تېر ورځ وویل چې زه هم د شپې وګرځېدم په همدې اړوند باندې هم د ورځې او دغه پولیس چې کړي وو چې امنیتي ځواکونه په ټولو کې نتنه پولیسو چې دا خبرې تر څومره پورې رښتیا وي تبان نیمګړتیاوې پکې موجودې دي.
د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي دا ډول پیښې د وظیفوي غفلت له امله رامنځته کیږي او وظیفوي غفلت اصلا دلته د لوړ پوړو اداري چارواکو د غلطو مقرریو له امله کیږي. عبدالرحمن مصلح وایي د سرتیرو دغه بېغوري د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم زیاته ولی سي نو باید دې موضوع ته جدي پام واړول سي.
نظامی چارو کې چا وظیفوي غفلت وکړو مسؤلیت یې په خپله غاړه باندې خو دلته اصلا کیسه دا ده چې د نورو یعنې هغه خود عواقب تاسی چې د نورو د عملیات ځواکونو مورال او کمزوري کېږي د سپېڅلي نظام باندې باور د خلکو ترمنځ ته کېږي په هغه باندې د سړي هغه اعتماد له منځه ځي هغه باور له منځه ځي تر ټولو بده پایله یې همدغه ده.
د وای په غزنی کې پولیسو ته یوازې پر وطن او خاوره د قربانۍ روحیه ورکول کیږي، خو دا روحیه ترڅنګ ورکشاپونه او ټریننګونه نه دی ورکول سوی ترڅو له هر اړخه مسلکي پولیس ووسی.
تاسو زده رادیو ته ورجز د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی خو ترغه مخ خبرې چې د افغانستان د لغمن ولایت د کرنې ریاست مسولان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د تیر کال پرتله سبزیجات ښه حاصل ورکړي. دوی وایي چې دغه محصولات د لغمن ترڅنګ نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي، خو کروندګر شکایت لري چې دوی ته د سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړې خونې نه دي جوړې شوي او نه هم ورسره د سبزیجاتو د مرزونو د مخنیوي په برخه کې د درملو راستا کې جنور. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګ د خبريال باز محمد عبد په راپور کې.
د افغانستان د لغمان ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل د تیر کال په نسبت په دې ولایت کې سبزیجاتو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال په لغمان ولایت کې د سبزیجاتو د حاصلاتو د زیاتوالي لامل له کروندو څخه ښه مدیریت بولي. نوموړی وایي
تیر کال موږ په 8200 هکتار ځمکه کې چې سبزیجات لرل یو خو دغه د مارکیټ پیدا کېدل او مسله د بل په څنګ کې دغه مدیریت مسله چې سرمنته شو نو ممکن موږ 15% په دې کې زیاتوالی راشي. دغه 15% زیاتوالی سره موږ 8500 سره پاس 8500 هکتار ته به د تولیدات رسیدګي.
د لغمان ولایت کروندګر به شکایت کوي چې د دوی د محصولاتو لپاره حکومت سړی خونی نه دی جوړی کړی او نه یې ورسره په کرنیزه برخه کې د نباتي امراضو د مخنیوي لپاره د درملو مرستې کړې دي. دوه تنه رهولا او دین محمد وایي
موږ لپاره شتورونه جوړ کړي، کچالو شتور موږ ته جوړ شي، د رومیان لپاره، د مالوګک لپاره چې زمونږ د حاصلات پیشرفت وکړي او زمونږ د قانون سره کومک وشي.
هر قسم ترکاری ده پوښه خه حاصله مورکی او داسې ترکاری چې ور خراب اسره مورکی او داسې ترکاری چې مرز یو کړو وزاګور رومي دون داسې مرز یو کړ چې خلګو بیرته پټي خلبا کړي او پکې جوار وکړ.
خود لغمان د کرنی رئیس محمد جمیل خوشال وای ککروانګر دوی ته پر وخت مراجعه وکړي نو دوی ور سره د سبزیجاتو د امراضو د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي.
دمنګ ور سره کو خو په کوم پیمانه باندې نه چغه د دکانونو ستونزې مکمل 100% حل کو خو هم کریم د دکانونو سره کول شو کدو مون ته مراجعه وکي مونږ کول شو دو ته مستند سازي د ادویجاتو کې په خدماتو کې چغه کوم امکانات خپل لرو هغه ورته په کوچ کم نه وي لرو دغه پرابته باندې مونږ معلومات شریکول کې د تو سره مون مکمل هم کاری کول شو.
د زیاتې ویچې د لغمان د کرنې ریاست د سبزیجاتو د مدیریت په موخه یو شمیر کوچنی پروژې هم پیل کړي چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره پکې سړی خونی هم شته چې په بشپړېدو سره به کروندګرو ته اسانتیاوي برابرې شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمیر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډیر څه پکې زده کوي، یعنی دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکېل وي او دا لانجې او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کیږي. مثلا یو سړی خپل ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تېښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکی ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات را سره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه ما کور کې ملانجې وي کار ته مې زړه نه کېږي مثال درس ته مې زړه نه کېږي له کوره مې بخي زړه تور وي سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خپه کېږي ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خپه کېږي کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي لانجې نه وي داسې ارامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي
لانجارا سی بخی سارم گنگ سی جنجال ڈیری دو مورانی دی سر بل سر جنگ کیا بخی مگی کور نوزو تیزو بیا یا ترکرش پاکو بخ کور تا نورزو آرام سی کور ٹول خپل کور کی خوشحالو سی بیا دسی خی دار سار شای زکا والای سی بیا
دا لوگر اسدون کئی بشیر احمد وائی دا کورانی ډیر مشران نه پوهیږي چې د کشرانو په مخ کې دا دوی تاوتریخوالی به څه پایلې ولري ځکه دې کار ته مخه کوي.
د سواد کموالی یا نشتون هم د دې لامل کیږي چې دغسې کارونه رامنځته کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې جنجال شي ښکنځل شي دوی د ماشوم پر راتلونکي په اړه باندې سوچ نه کوي. دوی هماغه څه چې مثلا هماغه شیبه واقع کیږي دوی هماغه مخ ته بیایي پرته له دې چې دوی د ماشومانو په اړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي. دا داسې یو څه دي چې ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده او دا یو ځانګړی بحث ده. په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي.
لیکوال سید فخرالدین هاشمي وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي.
اول خو باید جنگ ونشي هر خبر په مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي خو که بیا خبر دومره اوچتېږي ولې د ماشوم په مخ کې اول خو د خبرې د اوچتوالي یا فزیکي شخړې ضرورت نسب که بیا په یو کور کې کیږي دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دي ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجې د پیغه او د کورنۍ په نورو غړو یوازې په ماشومانو نه ته ځوانانم زوريږي پیغل نجونې هم زوريږي یو قسم په ویر په ډار کې که تاسو پیغه ساتي یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي هغه زړه ضربان یو ګوري په ډېر جګ حالت کې فشار یا ته غیر نورمالي حرکات وجود او ټول فزیکی حالت غیر نورمال مالی نو دا ته مخته متوجه سی نه یو د دې توانونه اصلا موږ نه دی ارزیابي کړی چې څومره توانونه لکه دې کې مخته نه روانشناس کوي لې د موږ ارویدل نه دی که ډاکټر راته ویل موږ په اصلا توجه نه دا ور کړی دی وشي په خطر چته نه خبر نو هغه نه به ته ډار څه وکي نو لکه څنګه چې مې په خطر پوي غته لاس نه ور دی موږ په دې نه خبر.
ښاغلی هاشمی په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپیریال ته اړتیا لري چې مینه پکې وي خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان پر رواني ډول پکې ځپل کیږي.
د تاریخ او تاریخواله یا تشدد نسی زغملای کله چې د مور ویني چې تهدیدی د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډ شي ځکه ماشوم مینه غواړي عاطفه غواړي ماشوم مرحمت غواړي ترهم غواړي خو عیني شرایط بیا دغه چې چالته جنگي وهلي ټکولي आवाज پورته کیدل دي نو ماشوم له دینه ویریږي ډار کوي حتی هم دغه ډار په خوب کې کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کیږي همغه شرایط چې د ورځې لیدلې دي خوب کې ماسوي نو زپی.
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې هم دغسې چلند ته مخه کړي.
همغه ډول هیجاني په ترس او وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پیښیږي نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغېزه کوي بلکې د ده په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دی ډېر مایله کیږي چې دا دغه کارونه یعنی دوی خو نه پوهیږي چې مثلا دا کار ښه دی که خراب بده مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي دا چې لګ لوی شي یا په مغه عمر کې چې دوه کاله درې کاله تر سلور پنځو تر لاس او پنځلس پورې کله دوی به بیرون وزي نور ماشومان ته مغه کنزلي لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل منځ کې او بل ته کوي دغه کنزلي بیا دوی بیرون هم کوي.
دا کور هغه کشران چې مشران تاوتریخوالی کوي څنګه کولای شي د کور فضا صمیمي کړي؟ ځوان لیکوال ګل بلوس مهم دا پوښتنه ځوابوي.
که مشران اتلس کال څخه عمر زیات دوی کولی شي له پلار او مور سره له پلار سره کښېني
په ډیر حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډیر پرته بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو، پر کوچنیو ورونو خویندو، پر هغوی ډیر بد تاثیر لري. که کوچنیان هم کولی شي له پلار سره په ډیر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي، خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي، ځکه چې دا ډیر بد تاثیر پر ماشومانو لري.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم.
ترنیوال صاحب، په ځینو کورنو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسو علت څه بولئ؟ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. که چیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورني ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کېږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کېږي یا معتد کېږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین لپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې کسړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په مینځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلی دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغو پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه مخ زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملاوي تلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورني ژوند پر مخ بیولو لپاره د یو بل سره مرسته وکړي، د یو بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یو بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند لپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنوی جنجالونو زمینی پکی دیر وی. معنا داده چه کورنوی باید داز دکی چې د خپل اولادونو د راتلونکو او د دوی د روزلو لپاره د خپل منځي شخړو د توانونو او زیانونو مخنیوي وکي او راتلونکو تنکی ځوانان یا خپل اولادونه دیتا و نه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پریږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو په دې بحث کې د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات را سره دی او لاغه سره به د لوګر په وضعیت باندې خبري وکړو. سادات صاحب بحث ته راغلاست.
مننه تاسو ته تاسو اوریدونکو د ازادي ټول د افغانستان کې څوک اوري داغه ته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان جناب سادات صاحب کراتو وایست اوس مهال د لوګر وضعیت څنګه دی؟ آیا تاسو ترې راضی یاست که مشکلات سته؟
مننه د لوګر ولایت وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. څه کوم مشکلات چې یو هفته مخ یا دوه هفته مخ کې پیدا شوی وو، البته د فصلي جنگور دی او بعض مشکلات پیدا شوی وو، د دولت مقاماتو توجه لوګر ولایت ته وشو او جناب وزیر صاحب دفاع مخکې راغلی و، جناب رئیس جمهور یو حیات معاون اول ریاست جمهوری، مشاور شورای امنیت، رئیس ارگانای محل او لوی درستیز و سره و د لوګر وضعیت هلته یو جلسه ونیول. یو ساعت په دې باندې خبر وکړه کوم قوتونه چې لازم و ریزرو کابل کې و هغه لوګر ته لیږلی دي. اوس الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې دی او داسې خاص کوم مشکلات نشته. مونږ خپل پیشنهادات رئیس جمهور ته درلوده، اگر جناب رئیس جمهور خپل مسئولین ته هدایت ورکړه چې د هغه په اکل اقدام وکړي، نو اوس وضعیت چې مونږ د لوګر نه راغلو الحمدلله وضعیت ښه و، داسې خاص کوم مشکلات نه و.
سادات صاحب د لوګر کابل دغه عمومي سړک یا دغه لوی لار چې ده دته اوس د مرګ جاده ویل کیږي، او تاسو وایئ چې وضعیت اوس هلته ښه شوی دی په عمومي لار کې؟
خو البته مونږ دا خبر نه کوو، دا خبر تاسو هم کولای شئ چې تاسو لاړ شئ، اوس هغه وضعیت نه دی. یعنی منظور دا دی مرکز دا کوم حیاتان چې لوګر ته راغلی، وزیر صاحب دفاع راغی، وزیر صاحب داخله راغی، جناب رئیس جمهور یو لوی آیات سره چې معاون اول او مشاور امنیت ملی ور سره د لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډیره مشکل پیدا شو او خلکو شکایت درلود. رئیس جمهور مننه کوو چې راغی د لوګر وضعیت نږدې نه وڅېړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغې ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ، او هغه څه کسان چې ریزرو په مرکز کې هغه هم لوګر ته لیږلی دي. یعنی وضعیت کنټرول لاندې دی، داسې وضعیت نه دی چې لکه پخوا چې مونږ تګ راتګ.
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوگر یا سه مشکل عمده که در ولایت لوگر مردم با او دست و پنجه نرم میکنن چی است؟
خب یک موضوع اساسی ای که ما برای جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم، مردم لوگر آمدن با جناب رئیس جمهور دیدن که ولایت لوگر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود، دو تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه. به سطح یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است، و یا تشکیلات اداری ما که به سطح مدیریت ها یا امریت ها است، تشکیلات ما کفایت نمیکنه. ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه. یعنی تشکیلات ما به سطح میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم، مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یکی مشکل اساسی ما همی بوده. مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواد. همون تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما با دو بخش تقسیم شده، یک بخش از او رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم، ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی اون فشار ما آورده نمیتونیم. سوم، قطعاتی که در مسیر شارای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است، یعنی دو قطعات که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق اصول عسکری، گزمه خود بکنه مطابق اصول عسکری، اجرات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعه بعد از محل مرکز خود قمانده بگیره، تا زمانی که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجرات میشه، اما جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است، مخالفین هر کس که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد. و
جناب سادات صاحب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کوي، په کلیو کې خلک ژوند کوي، به خلک شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې پخوا هم مخالفین سره و، لکه بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خروار ولسوالی یا د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې د دولت کنټرول لاندې نه و، نه اوس نه دي، تقریبا څه کاله کېږي چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات د دې نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي، ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسو ته ویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون دپاره کفایت نه کوي. یا د عذر ولسوالي، عذر ولسوالي تقریبا د مرکز نه تقریبا 100 کیلومتره فاصله لري، نو دا یو غرنې منطقه دی، باید هغه لار خلاص شي، دولت مرکزي دولت هغه دپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لار دی مونږ په عذر ولسوالي کې چې مار سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لار چې بند شي تامین امنیت وشي، لار امکانات هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلی هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین کوم ملکی مامورین چې دي اوس، خو مثلا مرکز کې تګ راتګ مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپل فعالیت کوي، نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي. نو جنگ هماغه پخوانی جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شهید څه دی چې دا نوی فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور 3 روز قبل به ولایت لوګر به پل علم آمد و در حین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم، ما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیتش میفهمه که از چه قرار است و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعی است، رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خود خوشم میفهمین.
سادات صاحب، آیا سادات صاحب که څوک غواړي له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور وګوري، پلرنی هغه ټاټوبه وګوري، کولای سي؟
خود ملکی خلکو خود تاگ را تاگ ایس مشکل نلری، هر او رس خلکو زیو رازی، حتی دمونگا معلمین مامورین چه حالتا ماش روڑی یا کتابون اولی یا بعض مسائل چه ضرورتون نلری، اگه خبال مشکلات حل کوالی سی، نو طبیعی ده چه اوس مونگا که اوهی چه مسئولیت دلتا پا کابل که و چاراسیا یا موسیقی که دی، یا مونگا تا کولیسو چه سروبی تا آزاد تاگ را تاگ وکو یا ده کل باندو که خدا ممکن ندی، زکر چه مونگا تاسو خود افغانستان خلق دی، افغانستان وضعیت مونگا تاسو تا معلوم دی چه ده مشکلات عمومی مشکلات دی افغانستان پساتا. اما لوگر ولایت یا استراتیجیک ولایت دی چه وست تر فوکس لند دی، فشار پکه زیاد دی، نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب، تعهدات قبلا هم مقام های حکومتی انجام دادن، اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستان انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده، به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم روی استیج استاده بود، به جناب معاون صاحب اولش در رابطه با بازسازی بلوی درستیز، در رابطه با تامین امنیت و با دیگه ارگان های مسئولی که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست به رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن. گفت از این موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت، خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشه تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. از موضوعات ما انتقاد خود، پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رساندیم.
دیر منان کور ودان جناب سادات صاحب.
دتاسو نم منن، ټول دوستان نم منن.